ستړي مشه تاسو ازادي رادیو ته غواګیستی ز فرشته سهاګ د طاهر روشن په تخنیکی همکاري د خبری مجله درته وړاندې کوم. شروع کو په خبرونو. د طالبانو مشر مولا هبت الله خونزاده په یو تازه فرمان کې د ټولو وزارتونو د دعوت او ارشاد له ادارو غوښتي څو هغو دولتي مامورینو ته چې له شرعي عذر پرته په پرله پسې توګه د جماعت لمونځ پرېږدي د حنفي فقه سره سم تعزیري سزا ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر دا فرمان خپور کړی دی. مولا هبت الله خونزاده د حکومتي ادارو له کارکوونکو غوښتي چې لمونځ په جماعت ادا کړي. مولا هبت الله له کندهار د طالبانو حکومت رهبری کوي او په عام محضر کې ډیر نه راښکاره کیږي. له دې وړاندې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د بندیز فرمانونه هم ورکړي وو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر د سیګار وروستی راپور په غبرګون کې وایي دوی د مخدره موادو پر ضد جدي او قاطع مبارزه پیل کړې ده. سیګار په خپل راپور کې ویلي د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کښت د ممنوعیت سربیره په افغانستان کې د نشه یي توکو قاچاق او سوداګري دوام لري. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې په یوه اعلامیه کې ویلي د نشه یي توکو د کښت، قاچاق، تولید، اکمال او زیرمه کولو پر وړاندې مبارزه کې هیڅ ډول استثنا نشته. نوموړي ادا کړې چې په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه اغیزمنه روانه ده. سیګار په خپل راپور کې چې د اګست په شپږمه خپور شوی و ویلي په افغانستان کې د نشه یي توکو سوداګرۍ په ځانګړې توګه د هغو تریاکو چې له پخوا څخه زیرمه شوي دي دوام لري. د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزیر د افغانستان لپاره د بریتانیا له شاشدا فیر سره په کتنه کې په افغانستان کې له نشه یي توکو سره د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری اژانس نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر د خیرالله خیرخوا او رابرټ چټرټن ډیکسن د کتنې خبر ورکړی دی. د اژانس په خبره په کتنه کې د دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو په پر پراختیا په افغانستان کې له نشه یي توکو پر مبارزې او اقتصادي وضعیت خبرې اترې شوې دي. دا کتنه په داسې حال کې ده چې افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د څار ادارې سیګار د اګست په شپږمه په خپل وروستي راپور کې ویلي د طالبانو له لورې د کوکنار د کښت له مخنیوي سره سره د نشه یي توکو قاچاق او سوداګرۍ لا هم دوام لري. د طالبانو حکومت د سیګار دا راپور رد کړی دی. په داسې حال کې چې ماسکو ادا کوي چې د روسیې په ګورسک سیمه کې د اوکراین راکټونه او بی پیلوټ الوتکې ویشتي، پخوانی ولسمشر او د روسیې د امنیت شورا اوسنی مرستیال دیمیتری میدویدیف د دغه هیواد پر ځواکونو غږ کړی چې دننه پر اوکراین نور پرمختګ وکړي. د چهارشنبې په ورځ د ګورسک سرپرست والي الکسی سمیرنوف پولې ته نږدې دغه سیمه کې د اوکراینی ځواکونو لخوا د ځمکنیو بریدونو د دوام له امله اضطراري حالت اعلان کړ. مسکو وایي چې دغه برید د ټانګونو، زغره والو موټرو او توپخانې په مټ شوی دی. د روسیې د دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ ادعا وکړه چې شپږ بی پیلوټ الوتکې او پنځه راکټونه یې په ګورسک او سوال لسنوري الوتکې په بلګروت سیمه کې وشتلې دي. میدویدف په ګورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو د یرغل په اړه ویلي مسکو باید د هغو سیمو د امنیت ټینګښت لپاره هڅې وکړي چې روسیه یې خپلې ګڼي او د اوکراین په اودیاسا، خارکیف، دنیپرو، میکولایف او کیف سیمو کې د لا پرمختګ غوښتنه وکړه. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکراین تورن کړ چې ملکی او د استوګنې سیمې په نښه کوي او د جګړې پلاوی روسیې بلاګرانو د راپورونو ورکړي چې اوکراینی ځواکونو د ګورسک سیمې په لور د پرمختګ په ترڅ کې څو کلی نیولی دي. د ټایلر سویفت مشهور امریکایي سندرغاړي کنسرت پرون په ویانا کې د یو ترهګریز بریت د ګواښ له امله لغوه شوه. تمه وه چې هغه د پنجشنبې، جمعې او شنبې په ورځو د ویانا په انسټ هیپل سټوډیو کې دا کنسرت ترسره کړي. ټاکل شوی وه هغه به د اګست په 15 او 16 نیټه د لندن ښار په ویمبلي لوبغاړي کې کنسرتونه اجرا کړي. د بریتانیا د پولیسو د چارو او د جرمونو د مخنیوي وزیر ډیانا جانسن ال بي سي راډیو ته په لندن کې د ویانا د مشکوکو افراطیانو د نیول کېدو او په لندن کې د سندرغاړو پر پروګرامونو د هغې د اغیزو په ځواب کې وویل چې د سویف په اړه کوم مهم راپور نشته او نوي معلومات به پر وخت له خلکو سره شریکوي. باراګوډا میوزیک چې په ویانا کې د سویف کنسرټونه تنظیم کړي وو د چهارشنبه په ورځ وروسته له هغه چې چارواکو د امسټ هپل سټوډیو باندې د احتمالي برید طرح تایید کړه پر خپل انسټاګرام ولیکل، مونږ د ټولو د خوندیتوب لپاره له دې پرته چې دا کنسرټونه لغوه کړو بله لاره نه لرو. په دې تړاو یو 19 کلن مشکوک د ویانا په جنوب کې د ترینتیس په سیمه کې او بل په پلازمینه کې نیول شوی دی. قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري وس. ازادي راډیو سلر وی ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. په دې خبرونه کې ورسره واوري چې د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسون وایي طالبان په افغانستان کې د افغانانو په ځانګړي ډول د مذهبي اقلیتونو ازادۍ محدودې کړې دي.
زه ټول خپل مذهب خپل ځان ته مذهب رواش کړي زه زرونه د افشا کې خپل پرده باندې څوک منانه ده خپل کار کړي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د دې هیواد په بانکونو کې پر حساب لرونکو د محدودیتونو کچه کم کړې ده.
شرکتي حسابونو کې د پیسو وستلو مبلغ له 15 سلنې څخه 10 سلنې ته لوړ شو په دې شرط چې یاد مبلغ په میاشتنی ډول له 200 زره افریقایي ډالرو یا معادل څخه لوړ نشي.
په دې خبرونه کې نور مطالبه هم را سره شته. نړۍ ته به هم سر ورکړ کوم التیا مغوانم.
در دیشبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا خبرونه ته خرغلست شروع کو په راپورونو. د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون وایي طالبانو په افغانستان کې د افغانانو او په ځانګړي ډول د مذهبي اقلیتونو ازادي محدودې کړې دي. دغه کمیسیون تازه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د دغه ازادیو په نقصولو کې مهم رول لري. پاتېحال په دې راپور کې ووري
د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسون په افغانستان کې د مذهبي ازادیو د څرنګوالي په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په بیلابیلو برخو کې د خلکو ازادۍ محدودې شوې دي. دغه کمیسون پرون چهارشنبه اګست په 8 نیټه د کلنی راپور په خپرولو سره ویلي چې د طالبانو له لوري د بیلابیلو فرمانونو په لیکېدو د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د مذهبي لږکیو په ازادیو بد اغېز کړی. د حجاب مراتول، د ساز او میوزیک منع کول، د کار په ځایونو کې د ښځو او نارینه و بیلول، د خلکو د ظاهري بڼې څارل او په ټول افغانستان کې د بیلابیلو مذهبي لږکیو پر مراسمو د محدودیتونو وضع کول هغه موارد دي چې د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسون یې په اړه اندېښنه ښودلې. په راپور کې دغه شان راغلي هغوی چې له اسلام څخه تعبیر د طالبانو له سخت تعبیر سره توپیر ولري له ګواښ سره مخ دي. د راپور په یوې برخه کې دغه شان اندېښنه ښودل شوې چې طالبانو له اسلام څخه د خپل تعبیر پر بنسټ په بیلابیلو سیمو کې د شرعي حدودو د پلي کولو په پلمه خلکو ته سختې سزاوې هم ورکړي دي. د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسون د امریکا له حکومت پر هغو طالب چارواکو هم د سختو بندیزونو د دوام غوښتنه کړې چې له مذهبي ازادیو په سرغړونو کې ښکیل دي. یو شمیر افغانان هم شکایت کوي چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې افغانستان کې ورځ تر بلې ازادۍ محدودېږي. د فرشتې حسیني په نوم د کابل ښار یوه شیعه مذهبي افغانه ادعا کوي چې طالبان د مذهبي لږکیو پر ازادیو باور نه لري.
اعتراض داشتم از امارت طالبا برای
موږ نشو کولای چې خپل مذهبي مراسم په ازاده نه ډول ترسره کړو او له دې کبله پر طالبانو اعتراضونه وکړو. هیله مو ده چې په دې برخه کې برابري رامنځته شي.
منموهن سنگ چې دا محل په افغانستان کې د محدود شمیر استوګنو سکانو له ډلې دی بیا وایي چې له محدودیتونو سره سره دوی په پټ خپل مراسم لمانځي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه ټول خپل مذهب خپل ځان ته مذهب رواش کوي زه زرونه ده که افشا کوي خپل پرده باندې څوک منانه ده خپل کار کی
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا تر اوسه د دغه راپور په اړه خبرګون نه دی خوده لې خوراندي ویلی چې افغانستان کې د مذهبي لګکیو حقونه د دوی په وینا د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي. د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسون تیر کال په افغانستان کې د مذهبي ازادیو د څرنګوالي په اړه په خپل راپور کې وړاندیز کړی و چې د افغانستان نوم دې هم د هغو هیوادونو په نوملړ کې شامل شي چې له مذهبي ازادیو پکې سرغړونه کیږي. د چین، ایران، میانمار، شمالي کوریا، پاکستان، روسیې، سعودي عربستان، تاجکستان او ترکمنستان په ګډون د لسو هیوادونو نمونه د مذهبي ازادیو په سرغړونکو هیوادونو کې شامل دي.
د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسون راپور په حق نمو معلومات ترلاسه کړل. په همدې موضوع کې پاتې کیږو او په افغانستان کې د پخوانی حکومت سناتور او د افغان سکان واستازي انارکلی هنریار هم په همدې محدودیتونو موږ سره غږیدل د غي نظر بم راوخلو.
البته هر کال د امریکای بهرنی وزارت هم یو رپورت نشری د مذهبي او دینی ازادي په مختلفو هیوادونو کې خاص څنګه هیوادونه چې ډېر دغه مسایل ورکی دي او هغه ستونزې چې هغه هیوادونو کې دي هغه ته منک انعکاس ورکوي. چې دا راپور هم تقریبا څو میاشتې مخکې نشر شو. کواته د نوې راپور ښیي چې واقعا طالبان ورځ په ورځ محدودیتونه ډېروي. یو مسالې ته اشاره وکم چې طالبان دا وار افغانستان ته راتګ ډېر متفاوت د مخکې دورې نه ده. د دې په خاطر چې دا وار دوی ډېر تخنیکي او مسلکي مخې ته ځي او ډېر په تدریج سره مخې ته ځي چې دا خطرناک د مخې دورې نه ده. چې طالبان راغلل متاسفانه دا فاجعه ډېره لوړه شوه او تقریبا اکثریت یا ټول وایم چې ډېر محدود کسان پاتې افغانستان پریښودل. اوس په ټول افغانستان کې درې فامیلونه ډېر نه دي او که کوم فامیلونه راځي او ځي دا متفاوت ده. مثلا ځینې پاکستان نه راځي چې اصلا هغوی افغاني هندوان او سکان نه دي او تعداد راځي که کوم رفت آمد کوي دا علیحده خبره ده، لیکن هلته نه اوسېږي. او یا یو تعداد هغه کسان چې جره دي یا مجردان دي او کورنۍ نه دي، ډېر محدود کسان دي چې کله تګ راتګ. نو په ټول افغانستان کې هغه تعداد محدود کسان پاتې دي چې د دوی د ګرودوارې یا هغه زموږ مقدسه ماکنونه ساتنه کوي. اول ته موجود دي هغه خواته که کوم محافظ نور کسان هم قوم نیولی ده، د هغوی خواته دوی هلته پاتې دي. کله چې په یو ځای کې او هم د یو ښار په مرکزي بخش کې یو درې کسه او هغه هم همیشه په مقدسه مکه یا ګرودواره کې وي یا مندر کې وي، همالته اوسېږي، ډوډۍ خوري، چای خوري او خپل عبادت کوي په یوازېتوب. طبعا واضح خبره ده چې دلته هغه یو کس سره یو طالب څوک چې د رفت آمد هم پار باندې بازار کې نه لري. تهدیدونه موجود و او واضح خبره و کله چې دا یو لوی دار و یو اذیت او آزار او بل دینی او مذهبي محدودیتونه. د دوه مسله باعث شو چې هندوان او سکان هغه کسان چې آخر وخت کې تقریبا شپږ ویشت کورنۍ پاتې وي، یو تعداد نیت نه درلود چې پاتې شي او مجبور و ویزو ته ماتل و، یو تعداد غوښتل چې خپل هیواد نه بهر ته لاړ نه شي. لیکن دوه پیښې چې د طالبانو په دوره کې وشول، دوی مجبور شول چې هیواد پرېږدي او احساس څرنګه چې تاسو ویل دغه عامل او دا دوه عامل باعث شول چې دوی هیواد پرېږدي.
په افغانستان کې پخوانی سناتور انارکلی هنریار را سره وله چې د سیکانو په وړاندې د مذهبي محدودیتونو په اړه غږېدلې وه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو څنګه غلاځه د رادیو ناوړی؟ د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې له استرالیا غوښتي چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو له لورې د بیګنا ولسي وګړو د قربانیانو کورنیو ته د تاوان د ورکولو په برخه کې خپل ژمنه ترسره کړي. په 2000 کال کې یوې پوځي پلټنې وموندله چې استرالیایي پوځیانو په افغانستان کې 9 دیرش بې وسلې بندیان وژلي وو. نور حال په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د استرالیوي ځواکونو لوري د وژل شوی او نه هدیرش بندي ولسی وګړو کورنۍ او ته د غرامت په ورکړه د ملګرو ملتونو د سازمان ټینګار د دې سازمان د کارپوهانو ډلې په یو اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه د اگست په مې خبره کړې ویلي استرالیا دې په دې برخه کې خپل کړي ژمنه ژر تر ژره پوره کړي د ملګرو ملتونو د سازمان د کارپوهانو په اعلامیه کې راغلي دي چې ځینې قربانیان تر وژل کېدو مخکې شکنجه شوي وو په اعلامیه کې دا هم راغلي استرالیا دند لري چې د بشري حقوقو د نړیوال قانون له مخې د دغو قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي هغه چې د 12 کالو په تیرېدو لا هم نه دی ورکړل شوی د اعلامیه په ټکو دا د منلو وړ نه ده چې د وژل شوي قربانیانو کورنۍ چې لیوي لسیزې راهیسې د افغانستان په کلو کې سخت ژوند لري په بېوزلۍ کې پرېښودل شوي دي په اعلامیه کې د قربانیانو له ډلې د نظرګل یادونه هم شوې چې درې میرمنې درلودي او د 12 ماشومانو پلارو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې نیوکه کړې ویلي دي چې استرالیا د غرامت یا تاوان ته د خیریه مرستو په څیر ګوري په داسې حال کې چې دا د نړیوال قانون له مخې د قربانیانو حق دی دغو کارپوهانو دا هم ویلي چې استرالیا باید د غرامت د ورکړې تر څنګ د قربانیانو له کورنیو بخنه هم وغواړي په همدې حال کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ چې دغه کارپوهانو د ډلې غړی دی په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي د استرالیا په حکومت غږ کوي چې د 9 قربانیانو کورنیو تا د تاوان د ورکولو لپاره سم دستي اقدام وکړي دا به د سال کې د چې په 2000 کال کې د استرالیا حکومت هم د لچ د دوی ځواکونو په افغانستان کې نه هدیر شولسي وګړي چې له دوی سره بنديان وژلي لدی ورسته استرالیا پریکړه وکړه چې ځانمنو کورنیو ته تاوان ورکوي هڅه وکړه چې د استرالیا لوري د وژل شوی بیګونا ولسی وګړو له کورنیو سره هم خبري وکړو خو ونه توانیدو خو د یو شمیر قربانیانو کورنیو له دی وړاندې ازادي راډیو ته ویلو چې په دې برخه کې د استرالیا د حکومت چیرن یو طرفه او دوی غږ پکې نه دی اوریدل شوی د افغانستان د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ یو اوسیدونکو عبد اللطیف چې پلاری په دې ولایت کې د میشتو استرالیایي ځواکونو لوري وژل شوی ازادي راډیو ته ویلو
د بزرګونو وژل شوی د بزرګونو خلک وژل شوی د افغانان شیدان شوی په داسې واشانه توګه وژل شوی دي او دغه نه دي چې خو نه دا معلومات نشته نسته چې زه په دې کې یو زما پلار په دې کې ستا نسته څنګه دي ستا کبه داسې و چې راغلی وای زما سره خیر پښتنه کوي وای بل څوک چې شیدان کوي دا غوسه پښتنه کوي وای بل څوک چې کوي چې دادی دا نه جشمنې کوي دغه بزرګونو وژل شوی
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې هم ویلي چې د استرالیا حکومت تر دې دمه د خپل پلټنو محاکمو یا پوځي اصلاحاتو په اړه د قربانیانو کورنۍ او معلومات نه دی ورکړی او نه هم دوی ته د استرالیا د محکمو په بهیر کې د ګډون اسانتیاوي برابرې کړي د حقوقي چارو پوه حکمت الله حکمت وایي چې په افغانستان کې طالبان حاکمان او حکومت لنډۍ سره هیڅ ډول ډیپلوماټیکي اړیکې نه لري اړتیا ده چې د قربانیانو د کورنۍ په اساسولې درمګړې نړیوال ادرس رامنځته شي
تاسو پنه چې په افغانستان کې نننۍ حاکمیت چې نړیوال ټولنه یې په رسمیت نه پیژني دغه یو حقوقي اعتبار نه لري چې د خپل وګړو په اساسولې باندې د هغو حکومتونو سره چې د ناټو د شلکلن حضور په دوران کې جنگي جرمونه کړی دي بحث وکوي ځکه نو په کار ده چې یو درمګړې نړیوال ادرس د دغه سي پیښو د برسي د لپاره د قربانیانو سره د مرستې لپاره دغه حقوقي پروسه ته را داخل شي
د 2001 او 2021 میلادي کلونو ترمنځ ناټو ځواکونه چې د نړیوالو ځواکونو په چوکاټ کې په افغانستان کې موجود وو په دې موده کې په کاراتو د ځینو بنسټونو او وګړو لوري پر جنگي جرمونو تورن شوی استرالیا د نړیوالو ځواکونو په ډله کې شاوخوا 400 عسكر افغانستان ته استولیو د ملګرو ملتونو کارپوهانو له ټولو هغو دولتونو نه چې په افغانستان کې جګړه کړې غوښتي چې د جنگي جرمونو هر ډول تورونه دی په بشپړ توګه وڅېړي
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د خبرونه په دې برخه کې به نړیوال موضوع نړیواله موضوع واخلو په داسې حال کې چې د روسیې په سرحدي کورسک سیمه د اوکرایني ځواکونو د بریدونو راپورونه ورکول کیږي روسیې چارواکوي د اوکرایني ځواکونو د پرمختګ مخته نیولې او څو بي پيلوټه الوتکه او توغندې شنډ کړې دي فريدا سيال نور جزئیات راکوي
د روسیې د دفاع وزارت وایي د کورسک په سرحدي سیمه کې د اوکرایني ځواکونو د پرمختګ مخنیولې ده د دې وزارت په نننې اعلامیه کې راغلي د اوکرایني ځواکونو هغه هڅې شنډې کړې دي چې غوښتلې د سیمه ونیسي د روسیې دفاع وزارت له دې وړاندې ادا کړې و چې په کورسک سیمه کې د اوکراین شپږ بي پلوټ الوتکې راغورځولې او 15 توغندې شنډې کړې دي د دې وزارت په خبره په بلګروت سیمه کې هم 14 بیبلټ الوتکې راغورځولې دي. د بلګروت د سیمه والی ویا چوسلف ګلادوف کو اېدا کړی دا چې د اوکرانیز وکونو د ډزو په پایله کې یو تن وژل شوی او بلکس ټپی دی. بل پلو د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک والی انسوم وادیم فلایر کیشن پر خپل ټلګرام په پیغام کې ویلي د روسي ځواکونو په ډزو کې په دې سیمه کې دوه ملکیان وژل شوي دي. د چهارشنبه په ورځ د کورسک سرپرست والی الکسی سیمیرنونوف پولی ته نږدې په دغه سیمه کې د اوکراینی ځواکونو لخوا د ځمکني بریدونو د دوام له کبله اضطراري حالات اعلان کړی دی. مسکو وایي چې دغه برید د ټانکونو، زغروالو، موټر او توپخانې په مټ شوی دی. که څه هم مسکو ادعا کړې ده چې په دې سیمه کې د اوکراینی ځواکونو بریدونه شن کړي، خو د روسیې پخانی ولسمشر او د امنیت شورا اوسنی مرستیال دمیتری میدویدف د دغه هیواد پر ځواکونو غږ کړی دی چې د اوکراین دننه پرمختګ ته دوام ورکړي. دمیتری په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو د یرغل په اړه ویل مسکو باید د هغو سیمو د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې وکړي چې روسیې خپلې ګڼي او د اوکراین په اودیسیا، خارکیف، دنیپرو، میکولایف او کیف سیمو کې د پرمختګ ته دوام ورکړي. فینال کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکراین تورن کړ چې ملکی او د استوګری سیمې په نخښه کوي. بل پلو د روسي ویب لیکونکو راپور کړی چې اوکراینی ځواکونو د کورسک سیمې په لور د پرمختګ په ترڅ کې څوکل نیولې دي. په داسې حال کې چې اوکراینی چارواکو په کورسک د دغه هیواد د ځواکونو د برید په اړه څه نه دی ویلي، د اوکراین ولسمشر د چهارشنبه په ورځ پر روسي ځواکونو د بریدونو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ. هغه ویل دښمن باید په داسې دقت او موثریت سره شو ازموږ سرتیري ورسره بلد د لمنځه وړل شي څو پایلې ترلاسه کړو. هغه زیاته کړه چې پر روسیې له زیات فشارونو سره به سولې ته نږدې شو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوریدونکو تاسو ازادي راډیو ته غواګیاستې. ازادي راډیو وز د سهال شپګو د ماخام تر شپګو په لاندو سپو 1925 او د ماخام شپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ سپه 1290 په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. اوراندې په خبرونه کې تاسو ته د افغانستان په بانکونو کې د محدودیتونو په اړه یو راپور لرو او تاسو را لګل شوی پیغامونه هم شته را سره مل اوسئ.
لا خبرونو ور اخوا
بیا به افغانستان ته سر ورکار کو. طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د دې هیواد په بانکونو کې پر حساب لرونکو د محدودیتونو کچه کم کړې ده. د دې بانک د نوي اعلان لمخې وس په بانکونو کې انفرادي حساب لرونکو یو کس په اونۍ کې تر $2000 چې 1,50,000 کېږي ل خپل حساب راوستلی شي، خو یو شمیر سوداګر او هغه کسان چې په بانکونو کې حساب لري شکایت لري چې دوی په اسانه توګه خپلو پیسو ته لاسرسی نه لري. نور حال سنا ککړ راکوي.
په داسې حال کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک اعلان کړی چې بانکونو کې پر حساب لرونکو محدودیتونه کم کړي، یو شمیر حساب لرونکي شکایت لري چې خپلو پیسو ته په اسانه لاسرسی نه لري. جهاد سنگین چې په خوست کې د ورزشي توکو کاروبار او د افغانستان په یوه بانک کې سوداګریز اکاونټ لري وایي چې له 2 کلونو راهیسې یې پیسې په بانک کې بندې دي او په وار وار شکایت سره سره یې نه دي ترلاسه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
پیسې زمونږ دي او ما ته خپل پیسې هم نه راکوي او ټیکس هم نه کټ کیږي چې دا ډیره د خپګان او د درد خبره ده. بیا ما خپل افغانستان بانک ته رزي وکړې، دلته مرکزی بانک ته ورپسې راغلم کابل ته، خو تر اوسه مونږ ته چا مثبته خبره نه ده کړې، ټول منفي خبرې دي.
د کابل ښار یو بلوسیدونکی چې په یو بانک کې د انفرادي حساب خوند دی او نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي هم ورته شکایت لري.
زونه موږ د مسکی اعلان کړی و چې څوک چې غواړي پیسې وباسي په هفته کې تر زر ډالر پورې کولی شي د اکاونټ نه خپل وباسي. بیا موږ چې مراجعه کول هغه رقم چې دوی ویلي وو هغه رقم به نه کېده، $1000 به نه ورکول، چې ډېرې ورکولې په هفته کې 20,000 افغانۍ، دغه نه اضافه نه ورکولې، هغه هم په ډېرې سختي او بیروبار جنجال.
دا شکایتونه داسې مال دی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک رئیس نور احمد آغا د اګست په اوومه نیټه ملي راډیو تلویزیون ته ویلي چې د بانکونو انفرادي حساب لرونکي اوس په اوونۍ کې تر 2000 ډالرو چې 1500 افغاني کېږي له خپلو حسابونو اخیستلی شي، چې دا شمیر په 1000 ډالره او یا هم 10000 افغانیو پورې محدود و. د نور احمد آغا د معلوماتو له مخې دغه شان په دې حسابونو کې د پیسو ایستلو مبلغ په میاشت کې له 2.5 لکه افغانیو څخه 500 لکو ته او په ډالري حسابونو کې له 3000 امریکایي ډالرو څخه 6000 امریکایي ډالرو ته لوړ شوی دی. هغه زیاته کړه
شرکتي حسابونو کې د پیسو ایستلو مبلغ له 15 سلنې څخه 10 سلنې ته لوړ شو، په دې شرط چې یاد مبلغ په میاشتني ډول له 200000 امریکایي ډالرو یا معادل یې په افغانۍ څخه لوړ نشي. له دې وړاندې دا محدودیت 1 لک ډالر و.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د نورو برخو تر څنګ د دې هېواد د بانکداري سیستم هم له ننګونو سره مخ شو او ډېری هغه کسان یې له ستونزو سره مخ کړل چې شتمنۍ په بانکونو کې وې. په لومړي سر کې یو کس یوازې په اونۍ کې له خپل بانکي اکاونټ 400 امریکایي ډالره راایستلی شوې، چې په تدریجي ډول د څه مودې په تېرېدو سره دا رقم 600 ډالرو او بیا وروسته 1000 ډالرو ته لوړ شو. هاخوا امریکا د افغانستان څه باندې 1 میلیارد ډالره شتمني کنګل کړه او پر بانکي او مالي سیستمونو یې بندیزونه ولګول. دغو پیسو ته د افغان افغانستان د مرکزی بانک لپاره د امریکا لخوا وړاندې شوی یو شرط دا دی چې د طالبانو د لوړ پوړو غړو پر ځای باید تجربه لرونکي او تکنوکرات کسان د دغه بانک په رهبرۍ کې وګمارل شي، څو دغه اداره له سیاسي لاسوهنو لیرې وساتل شي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک اوسنی مشر نور احمد آغا د امریکا د ترهګرۍ ضد بندیزونو لاندې دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
قدر من اوریدونکو، راپورونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېده. وسم وار رسېدلی ستاسو را لېږل شوي پیغامونو ته، تاسو یې واورئ، راسره مل اوسئ.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه محمد انیف الهام د زابل مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. درې میاشتې درمخه د زابل په مرکز کلات کې د دو طرفه سړک لپاره سروې تر سره سوله، بعد لاغه د شروالۍ لوري د هغو مارکیټونو د هغو دوکانو د هغو هټیو د لمنځه وړلو یو کمپاین تر سره سولو چې هغه د سړک په منځ کې وله. نو موږ او د زابل ولس په همدې باندې ډېر زیات خوشحاله سو، که څه هم په همدغه وخت کې زابلي ولس ته ډېر زیات زیان واوښتی. هغه کسان چې په همدغه سیمه کې دوکانونه وله، همدا دوکانونه له منځه ولاړه، دوی د همدغه دوکانونه یو د رزق وسیله وله. دوی په همدغه باندې خپلې کورنۍ ته نه پکه ګټله، ماښام به د خپلو ماشومانو او خپلې کورنۍ سره خوړله. نو بدبختانه چې حکومت مخکې له دې چې د بودیجه چمتو کړي او د خلکو نظریات واوري، د خلکو ستونزې په نظر کې ونیسي، دوی همدغه تخریبات شروع کړل چې زوړه زیبانک هم داسې ځینې نور دوکانونه وو او نورې سیمې یې پاکې کړلې. نو موږ او زابلي ولس همدا هیله درلوده چې کار به ژر تر ژره شروع شي، تر څو همدغه سړک دو طرفه سي او د ترافیکي پیښو مخه ونیول سي او زابل ښار مرکز کلات یو ښکلا مور په برخه سي. نو بدبختانه درې میاشتې کېږي لا هم د سړک چاري نه دي شروع شوي. سړک همدغه سي کند او کفر پروت، دلته ډېرې زیاتې دوړې، د ښار ځینې او سیدونکې همدغه کثافات کچری مچری راوړي، همدلته غورځوي. نو همدغه کچری دغه دوړي د دې بایس کېږي چې ساري ناروغي یوې او بلې سیمې ته انتقال کړي، او همدارنګه ښار هم ډیر زیات بې نظمه کړی ده، بې شو کړی ده. نو یو ځل بیا هم هیله همداده چې باید همدې برخې ته پوره توجه وسي، تر څو زابل یو له هغو ولایتو څخه چې خلک د نورو ولایتو څخه ورته راسي د سیل وکړي. سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رحمۃ اللہ دلمن ولایت مرضی ولسوالی خبر قوم جی پگر افغانستان کا معجوری نبانی پرانور مسکنان مرستی بے شلکی جی اور مرضی ولسوالی تھا ماجر دپار اس سروے نہ دراغل اس مرست نہ دسوے مجاخر وکس چیر بلاسو نوبر مجبور ہے بل ملک تھا بوز دو پاکستان نہ راغلی اس شی مانا دل دل تراوز پوری اتن نہ میں اشن مشکی نومبر پنزم تاریخ مجاڑی ما خبر پر میڈیا نے شر سے ماجر خبر وسی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو زموږ د دې سات د خبری مجلې راپورونه هم دومره په سټوډیو کې را سره مقیم نائب دی هغه به همدا مجله درته په دری باندې وړاندې کی
مننه وشین فرشته جان
شکر به نامی خوش